السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسدي درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي په ننګرهار کې د پاکستانی کونسلیټ دوه کارکونکي د تیرو جمعې په ورځ لا درکه شوي دي. افغان چارواکي وایي د پکتیا ولایت د پولیسو په یو لوی مرکز حمله پای ته رسیدلې ده. په دغه حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل. او د عراق پوځ وایي په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مهم مرکز په لور پرمختګ کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي دوه چارواکي په افغانستان کې ورک شوي دي. د خارجه چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه دوه چارواکي په ننګرهار ولایت کې د جون 14 نیټه لا درک دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان جلال آباد کې د پاکستانی کونسلیټ کارکونکي وو او د سړک له لارې پاکستان ته روان وو چې لا درک شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو شوو پاکستانی کارکونکو د موندلو هڅې الکریتی
په معلومات سره شریک شوی دوا پاکستانی کنسلګری کارکونکي دوی زمي کورز سهار وخته و بجې وتلې دي او خپل پاکستان ته لاړ شي. دوی وایي چې د تورخم دی ولابات دوی لار کې نه درک شوی دي. والي صاحب سره مسرې سره خبرې کړې دي او ان شاء الله هر وخت تاسو کسان تاسو
پاکستان په خبر پاڼه کې له افغان حکومت خواست کړي چې دغه کارکونکي د زر تر زره ولټوي. چارواکي وایي د پکتیا ولایت پولیسو په یو لوی مرکز حمله پای ته رسیدلې ده. په دغه حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د پکتیا د سرحدي پولیسو یو کمانډان اسد الله شیرزاد نن مشال ریډیو ته وویل اوه حمله کوونکي تر اوسه وژل شوي دي. په دې حمله کې چې سهار په 6 بجو پیل شوی و تر دې دمه د 15 پولیسو د وژل کېدو او دا شان د 14 نورو چې پکې ملکیان هم شامل دي د ټپي کېدو خبر اتایت شوې ده. د ګردیز خار د رختون چارواکو ویلي چې په دې حمله کې رختون ته د پوځیانو په شمول دیش ټپیان اوړل شوې دي. وسوال طالبانو د پولیسو د دې لوی مرکز په سر د حملې ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا د ټیکسټایل یا کپړو تاجرانو غوښ کړي چې که غوښتنې ونه منل شوي نو تر وړو کې اختر وروسته به احتجاج پیلوي. پرون په پېښور کې تر علامتي احتجاج وروسته دغو صنعتکارانو خبري غونډې ته وویل چې د حکومت د ناسمو تګلارو له امله کال په کال د رختونو پیداوار مخ په کمېدو دی. د پاکستان د کپړو د صنعتکارانو سازمان د خیبر پختونخوا څانګې مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزیر اسحاق ډار تر بجټ وړاندې کړي ژمنې پورا نکړي.
180 بلین ایکسپورت وعده شوی و چې هغه کې صرف 4 بلین اعلان کړی دی. ورکړی نه دی 25% څنګه ټن اوور ټیکس زیات کړی دی او 2% څنګه فردر ټیکس کوم سره وعده شوی چې زیرو ریټډ دی هغه موږ باندې 2% څنګه هغه ټیکس لګول.
صنعتکاران د اهم وایي د کپړو په نړیوال بازار کې د پاکستان په مقابل کې د بنگلاديش او سریلانکا کاروبار پرخ شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د ورستۍ خونړیو حملو او په مظاهره چانو د ډزو په خبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتنه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم عزتیار وویل کچیر ته چارواکي د دوی پښتنو ته سم ځواب ونه وایي حکومت به د خلکو له تون خبرګون سره مخ شي. د مشرانو جرګې د مرستیال ازوی سالم عزتیار هم د کابل د مظاهرو په وخت وژل شوی وو چې بیا د جنازې په مراسمو هم درې چاودنې وشوې او لسګونو نورو کسانو ته مرګ جوبلا واړوله. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د عراق د پوځ یو کمانډر وای پوځیانی په موصل کې د وسوال ډلې اسلامي دولت ته مهم مرکز په لورې پرمختګ کوي. لیفټرنټ جنرال عبدالعامر رشید وای عراقي عسكر او وفاقي پولیس په هغو عملیاتو کې برخه لري چې نن د جون 14 نیټه پیل شوې دي او هدف یې د موصل ښار بیرته نیول دي. یو بل پوځي چارواکی وای امنیتي عسکرو د ښار په ځینو برخو د تیر شپې نه هوایي حمله پیل کړې دي. موصل د عراق دویم لوی ښار دی. داعش ډلې د ښار په 2014 کال کې نیولې وو. د فرانس د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې نن د ووټ اچولو شراکمه خودل کیږي. تمدا د ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند په دغو انتخاباتو کې کامیابی حاصل کړي. نظر پختنې ښایي چې په دغو انتخاباتو کې به د ولسمشر ماکرون ګوند تر ټولو زیاتې 80% د کامی اسمبلی چوکۍ وګټي. د پرتګال حکومت وایي دغه هیواد په ځنګلونو کې د تیرو ورځو راهیسې د لګیدلي اور له امله 3 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د پرتګال چارواکي وایي په پیروګاو سیمه کې د لګیدلي اور لپاره یې تیره شپه ناوخته 600 اور وژونکي او 160 ګاډي لیږلې دي. د امریکا سمندري پوځ ویلي د جاپان په اوبو کې د دوی مالوړونکو بیړۍ د وو کارکونکو د لټون عملیات د یو شمېر مړو د موندلو وروسته ختم کړي دي. د سمندري ځواک د دغه بیان تر مخه دوی تر هغې نور معلومات نشي ورکولی تر څو د دغو مړو شوو کسانو کورنۍ نوي خبر کړي. دا لانه دا معلومه چې دوی د 100 کسانو مړي موندلې دي. د امریکا دغه بیړۍ د جون په 18 نېټه د فلپاین د یوې بیړۍ سره وجنګېده. د فلپاین د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه بیړۍ کې سپرو کسانو ته څه زیان نه دی اوښتی. او بل خبر دا چې د آی سی سی چمپیئنز ټرافی فائنل کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه په اول میدان کې روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږ دیرش اوورونو کې 211 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اظهر علي او فخر زمان آوټ شوي دي. فخر زمان تر ټولو زیات 114 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د فرخنده اسد نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد کونسلګری نه دوه چارواکي لا درکه شوي دي. د خیبر پختونخوا صنعتکاران وایي د ټیکسونو زیاتېدلو د ګیس نشتون او د بجلی لوډ شیډنګ له وجې کاروبارونو ته زیان رسیدلی دی.
په امریکا کې بس شاپنګ وکړو لاندې بلی کلی اوسه شرټ میډ ان پاکستان دی. اوس به تاسو ګورئ سویټر اوچته ټی شرټ اوچته پینټ اوچته میډ ان بنگلہ دیش لیکلی یا میډ ان انډیا لیکلی.
غیر سرکاري ادارې وایي په پاکستان کې د ښځو د تعلیم تر ټولو کمه کچه په قبایلي سیمو کې ده.
داسې نورې ډېرې جنکې دي وزیرستان کې چې دوی غوړي مخ شروع شي تعلیمي نه حاصل کړي. دوی نه دلر تلای شي او نه ورته داسې سکولونه شته چې دوی خپل تعلیم پکښې حاصل کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دا وخت د هیواد شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
زه خپل کراچی وانی کوم زه چې نور کسان وینم مکتب ته دي عمر پلار ته هم چې کلمه ته واخلي نور کسان چې وینم زه ډېر شرمېږم.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد کونسلګری دوه چارواکي هغه مهال لا درکه شوي دي چې خپل هیواد ته په لارې سفر کوو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان څنګه او چا تښتولي دي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان د کونسلګری د ورکو شوو کارکوونکو لټون لپاره یې عملیات پیل کړي. د والی ویان عطا الله خوګیانی د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا تاییدوي چې په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری دوه کارکوونکي ترې تم دي.
کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دوه پاکستانی کونسلګری کارکوونکي دوی زمي په ورځ سهار وخت وو به چې وڅنی کې او خپل پاکستان ته لاړ شي. چې د تورخم جلال آباد لوی لاره کې له درکه شوي دي چې والي صاحب سره او مشر سره خبرې کړې دي او انشاءالله تر واده څخه کسان پوهېږي.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا مشال ریډیو ته وویل د دوی د کونسلګری دوه مامورین د جون د 14 نیټې د جمعې له ورځې راهیسې ورک دي. د وویل دا کسان له جلال آباد پر سړک د پاکستان لوري ته روان وو چې ورک شول. زکریا د دې کسانو له نومونو خودلو ډډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتوار پورس په یو بیان کې وویل پدی اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي چې د دوی د مامورینو موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې کړې. اسلام آباد وایي افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د ورکو پاکستانی کارکوونکو د موندلو لپاره یې یوه کمیټي هم ټاکلې ده. تر اوسه د کونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د ورکېدو لامل نه دی معلوم. موږ په بیا بیا په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره د رابطې هڅه وکړه، خو د وزارت له ویان سره په خبرو کې بریالي نه شو. پاکستان یو کونسلګری په جلال آباد کې لري او افغانستان یې په پېښور کې لري. د دې کونسلګریو کارکوونکي او ډیپلوماټان زیاتره وخت د تګ راتګ لپاره د پېښور تورخم او د جلال آباد تورخم لار کاروي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د سراج ظهیر په رپورټ کې تاسو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي د جلال آباد کونسلګرۍ نه دوه چارواکي هغه مهال لا درک شوي دي چې خپل هیواد ته سفر کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان څنګه لا درک شوي دي. او اوس ورته د یو بل خبر طرف ته، افغان چارواکي وایي نن سهار د پکتیا په ګردیز کې وسلوالو د یو پولیسو په مرکز برید کړی وو چې پکې 15 پولیس وژل شي وو. د غلطان خطه روانه وه. خدا وخت د مشال لډیو خبریال نجیب الله الوخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. نجیب الله الوخیل، کوریدونکو ته وایي چې آیا د غن خطه پای ته ورسېد او کنه تر اوسه څومره مرګ ژوبله پکې اوخته ده؟
ان سره یو ځل بیا تاسو د مشال لډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه بریدونه چې نن سهار شپږ نیمې بجې خوشا په پکتیا ولایت کې د پولیسو د 303 سپینغر زون باندې پیل شوي وو، شېبه وړاندې پای ته ورسېدل. د سپینغر زون قمندان پاسوال اسدالله شیرزي مشال راډیو ته وویل، همدا شېبه البته، چې دا بریدونه ختم شوي دي. البته د افغان حکومت طرفه د افغان پوځیانو د تلفاتو په ارتباط نور زیاته نه ده شوی. هغه 15 نفر پولیس چې دي وژل شوي دي او 9 نفر نور چې دي زخمیان دي. دا وویل چې ملکي وګړو ته په دې کې تلفات البته مالي زیانونه رسېدلي دي او غزبانی تلفات چې وو هغه بستېرن وو. اکثره کسان چې سهار ټپیان شوي وو هغه بېرته هغوی درملنه شوي ده او کورونه تستانه شوي دي. دوی وویل چې اوس حالت بالکل عادي شوی ده او څو نفره ځانمرګي بریدګر وو چې یو نفر زیات مقاومت وکړو بالاخره هغه هم له منځه لاړ.
سمه ده، ډیره مننه نجیب الله الوخیل معلوماتو را کولو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې په کورمه کې لنن څخه د افغانستان سره د خرلاسي لار د سوداګرو لپاره پرانستل شوي، ځایي خلک وایي د اسلام آباد او کابل اړیکو خرابېدو زیان باید دوی ته ونه رسیږي. د دوی په خبره د دې لارې بندېدو له وجې د ځایي کاروباریانو نقصان شوی دی او د خلکو په اقتصاد یې خراب اغېز کړی دی. خو اوس دوی خوشحاله دي چې لږ تر لږه دا لاره د تجارت لپاره خلاصه شوې ده. تفصیل د طارق اورگزی نه اورو.
کڅو هم د خلاصو لار بیا پرانستل شو. خو د سیمې سوداګران وایي تیر څلور میاشتو بندیز ورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. د سده سیمې سید جمال وایي کدا سي کومه بده په خرمنځته کیږي نو حکومت دې بیا لارې نه تړي ځکه چې له دې سره د دوی کاروبار سخت اغېزمن کیږي.
سوداګانی مو چې کوو کله چې مال ته ګاډې لوټ کیږي، څنګه ګاډې لوټ شي پیدا دوی ته مو ته پیسې جمع کوو. دوی ته چې پیسې جمع نه کړي په دې مال مو ته نه کړي چې پیسې جمع کړي بس خو مالی مو شو کنه
بلخوا. د تری منګل یوزای مشر حاجی رحیم منګل وای لکور می د افغانستان خوست او پکتیا او نور سیمو ته تلون کې هلته نور چې کمی لارې دي هغه لا هم بند دي. په کار ده چې حکومت اخلاص کړي.
تری منګل بارډر نه کابل چې ده 75 میل ده او دا 2600 کیا دي کسٹم شتا ده اوسیا کسٹم ولا الکور موجود دي او دا قربري خلکو ته ډیر تکلیف دي. عام دي مو کسٹم تا ګټه دي پاکستان ته نه او څه پوری څنګه اوري نه دی پکړی کني مخکې مو په سر سره ملو شو یو هم ته دا وای چې خرلته رول چې خلسیږي دي تری منګل هم هم سره خلسیږي دا تلړې دی سره او څه پوری هغه چې ذکر ونه شو موږ ریون پوت یو.
د بورکی سیمې ملک سید ناصر حسین مشال لډیو ته وویل د چهارشنبه پر ورځ په پیښور کې د دشکسیزه جرګې په غوښتنه د خیبر پختونخوا د ملشی ځواک مشر میجر جنرال شاهین مزار ورته نن د لار پرانسته چې په دې شکریا ادا کوي.
ټول قوم ته یو قسم عید یو کړل، داسې تخپای مترال رو کړل
اٹول قوم کوم بچی دی دا ټول عید خوشاله کې ځان سره شریک لرو مو ډیر ممنون یو.
د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شباس کلندر په مازار د ځانمرګي بریدروستا د پکتیا تری منګل او خو شهیدانو ډن لارې تړلې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر اورز د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اوریدونکو د آی سی سی چمپیئنز ټرافی په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه دا مهال په اول کې روانه ده. د پاکستان دوه لوبغاړي آوټ شوي دي. 279 رنزونه یې جوړ کړي دي او 13 اوورونه شوي دي. یو رپورٹ طرف ته په خیبر پختونخوا کې د کپڑے جوړونې صنعتکاران وایي د ټیکسونو سیاتېدل د ګیس نشتون د بجلی لوډ شیډنګ او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی تولیداتو قیمتونه سیاتېدلو د دوی صنعت ته زیان رسولی دی. دوی پرون په خبر کې یو احتجاج او خبري غونډه کې ویل چې که مرکزي حکومت د کپڑے صنعت ته پام ونه کړي نو ډېرې کارخانې به بندې شي. له همدې کبله دوی د مظاهرو ګواښ کړی دی. تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د رختونو جوړولو صنعتکارانو په علامتی احتجاج او خبری غونډه کې وویل چې د وفاقي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې په پاکستان کې د ټیکسټایل صنعت د زوال سره مخ دی. د ټیکسټایل یا نساجۍ یو صنعتکار محمد کامران شاه وایي پاکستان کې کال په کال د نساجۍ پیداوار او برآمدات د زوال په لور روان دي.
بنگلاديش او هغه اکسپورت $7 ارب نه $30 ارب تا وختو اور مونږ 20 ارب نه $12 ارب تراغلو. هغه یو داسې ملک ادا ټو 13 کالو کې شوې دي. اوس که تاسو کوم یو پروډکټ هم دنیا کې اول به تاسو مطلب وری تاسو پاکستانی امریکې کې بس شاپنګ وکړو لاندې به لیکلي اوسه شرټ میډ ان پاکستان دی. اوس به تاسو ګورې سویټر اوچته ټی شرټ اوچته پینټ اوچته میډ ان بنگلادیش لیکلي یا میډ ان انډیا لیکلي یا میډ ان ویتنام لیکلي.
د آل پاکستان ټیکسټایل ایسوسیشن د پښتونخوا مشر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او اضافي ټیکسونو له وجې پاکستان کې د نساجۍ د صنعت په پیداوار باندې زیاته خرچه راځي.
بجټ نه مخکې مونږ سره میټینګ شوې دي او هغه مت عمل نه شوی. تاسو مونږ وویلو چې 180 بلین اکسپورت مونږ تر وعده شوی وه چې هغه کې صرف 4 بلین څه کوم دی کنه مونږ ته ورک اعلان کړی دی ورکړې نه دی اعلان کړی دی. دې نه علاوه څه کوم دی 25% څه کوم دی ټرن اوور ټیکس زیات کړی دی اور 2% څه کوم دی فردر ټیکس څه کوم مونږ سره وعده شوی وه 0 ریټیډ دی. هغه مونږ باندې 2% څه کوم دی هغه ټیکس لګولو.
یو بل صنعتکار اپان عزیز وایي په صنعتونو د اضافي ټیکسونو له وجې په پاکستان کې په صنعتي شیانو جوړولو باندې زیاته خرچه راځي او په دې وجه پاکستانی مصنوعات د ګاونډي هیوادونو د مصنوعاتو مقابله نشي کولی.
دا جی ایس ګیس چې کم دی په انډیا کې په سریلنکا کې په بنگلاديش کې دې ټایم کې 400-450 روپے ریټ باندې خرڅېږي. لګیا دی په پاکستان کې 600 روپے چې کم دی حکومت د دې ریټ یې خېده. اور دین علاوه 200 روپے دې باندې فردر ٹیکس پر باندې لگول دے. اگے ٹیکس نوم دیو جی آئی ڈی سی کھے دے. کم شاید التا 100 روپے جڑے گی التا 80 روپے جڑے گی 75 روپے جڑے گی صرف دے دل وجہ چے التا بجلی ہے التا گیس چے کم دے اگا ارزانہ دا دے پا وجہ اگیو ترقی کئی لگیا دے.
پا خبری ونڈا کی دا ٹیکسٹائل صنعتکاران وویل چې د اختر وروسته به د وفاقي حکومت د ټیکسونو په ضد یو احتجاجي تحریک پیلوي او د هیواد صنعتونه به د ډوبېدلو نه بچ کوي. ولام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان او د هند ترمنځ په کرکټ لوبه کې د پاکستان لوبډلې دا مهال 276 رنزونه جوړ کړي دي. دوه لوبغاړي یې آوټ دي. 9 اوورونه شوي دي او دا مهال شعیب ملک او بابر بیټنګ کوي او ورزو د یو بل رپورټ طرف ته د غیر سرکاري تنظیمونو د رپورټونو تر مخه په هیواد کې د خصو د تعلیم تر ټولو کمه کچا په قبایلی سیمو کې ده. د قبایلی سیمو خزینه ست کوونکې وایي چې د تعلیم د بنیادی اسانتیاو نشتوالی د کمې تعلیمي کچې بنیادی لامل دی. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان عزیزه محسود چې پیښور کې زده کړې کوي وایي چې د دوی په سیمه کې د جنکو سکولونه ډیر کم دي او چې کوم سکولونه شته نو په هغې کې هم بنیادی اسانتیاوې د نشت برابر دي او همدا تر ټولو غټ لامل دی چې په قبایلي سیمو کې جنکې له تعلیمه محرومه پاتې دي.
هغه چې کمیش وی ایجوکیشن نه وه هغه د وجېنه میش په دا باندې مجبوره شوې چې میش دلته پېښور ته شفټ شولي که ورته شلی سکول وای سم سکولینه وای سم انفراسټرکچر وای میش ویلې مجبورې دی چې خپل کورینه پرېښول او دلې پېښور ته شفټ کېدلې. داسې نورې ډېرې جنکې دي په وزیرستان کښې چې دوی غوړي مخ شروع شي تعلیمي نه حاصل کړي لیکن هغه د وجېنه دی نه دلر تلی شي او نه ورته داسې سکولینه شته چې دوی خپل تعلیم پکښې حاصل کړي.
د پاکستان د آئین د آرټیکل 15 اتر مخه د 15 کال نه تر 14 کالو تر عمره پورې هر ماشوم ته ویړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده او د آرټیکل 30 تر مخه تعلیم ترلاسه کول د هر خزي بنیادی بشری حق ده. خو د کورمی جنسي یو زده کوونکې ګلدان وایي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم بنیادی آئینی حق ورکولو کې هم پاتې راغلی دی.
کورمی جنسي کې علاقه تعلیم ډیر زیات کمای دي سکولونه نشته دي سکولونه لری لری دي دی وجنه خلک چې نه کې لکه نه پریکتی مسلی وی لیارو کې تکلیف وي وتا لیاري اکثر باند وی کوم سکولونه سه موجود دي کنه هغه کې باس ټیچری سکومې دي هغه خپل ډیوټي نه کوي بل ځای نه کوي هغه په ځای باندې هغه پرایویټ ټیچری لګولي وي هغه ته 5000 ور کوي هغه ته اېڅه نه ورسي بس صرف ان سي ډیوټي کوي او بچي د سم سبق نشي خېله.
په دې اړه مو د حکومتي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوونکې او د یادو سیمو د زده کوونکو د سازمان د خزینه څانګې مشره سمرینه خان وزیر وایي چې د زده کوونکو تر څنګ استادانو ته هم بنیادی اسانتیاوې نه دي برابر.
د ټیچرز لوکل دی اپوینټ کی نه به د بهارول ټیچر ته مسلې چې د خیبر پختونخوا نه ورځي هغه هم دا شکایت نه کوي چې تاسو د فاټا والا ټیچر نه لګي امه دی خو نه ورلګي هلته فاټا ته نو نه هلته تاسو ماته هاسټلې جوړې کړې دي نن سره ته جوړ کړې زه سنګل ته ډیوټي وکم. بیا اکثر هاسټلې څه کمی دي هغه د سکول نه بهر جوړې شوې دي د کیمپ ایریا نه هلته سیکورټي کنسرنس دي د وزیرستان هم ټیچر واپس لاړې لکه د ټیچر نه خبرې چې وکړي هغه به تاسو ته لګي چې هغه په هغه باندې ککړ شوی دی تباهي باندې
د تعلیم او پوهې لپاره د کار کوونکې غیر سرکاري تنظیم شعور فاونډیشن د رپورټ تر مخه په قبایلي سیمو کې یوازې 3% ښځې لیک لوست کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ فائنل لوبا دا مهال روانه ده. د پاکستان درې لوبغاړي اوټ شوي دي. 270 رنزونه جوړ کړي دي. سلوختم اوور روان دي. شعیب ملک اوټ شوی دی او بابر اعظم چې دی اغلا اغه او شعیب ملک بیٹنگ کو خو شعیب ملک اوټ شوی دی. ورسو د یوبل رپورټ طرف ته چې د مومندو ایجنسی د خوایزه او بایزه سب ډیویژن لس غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د نادرا یا شناختی کارډونو دفتر جوړ کړی شي. د بایزه ولس وایي چې د یاد سیمې آبادی زیاته ده او خپل دفتر یې لا هم نشته او نوی که شناختی کارډ جوړوي نو بیا ډیر لرې ورسي او اکثره غلنه دفتر ته ورسي. تفصیل د شانواس ترګزینا ورو.
په محمد ایجنسی کې درې سب ډیویژن دي چې په دوه ډیویژنو لکه یکاون او اپر محمد کې خو دغه دفترونه شته ولی خویزی او بایزی درې لا هم محروم دي او د دغه سیمې ولس په غلنه کې جوړ نادره دفتر ته راځي چې دوی وای ډیر مشکلات لري. د بایزو سیمې ملک زیارت ګل اتمرخیل وای چې د یادې سیمې آبادی زیاته ده او خپل دفتر لا هم نشته نو هغوی کشناختی کارډ جوړوي نو څو ورځې د غلنې دفتر چکرې لګوي.
زنا
نانه راځي سکي کوي سبي خرڅي خرڅه وسره نه نو پښپوش پو په ورځ ورځ باندې په دغه نادر کې پورش دې زیات تزي دې ډېر لوی قوم په دې باندې راستم دې دېزي په دې سب ډیویژن کې نادر دفتر راکړي شي دا رښت ورځ ورځ زیاتېږي.
تفسیر محمد کوم سیمه خوایزو وسیدونکي دی او هغه وای چې څو میاشتې وړاندې د نادر لخوا په سیمه کې موبایل یا ګرځنده دفتر هم لګېدو ولې هغه هم بیا بند شو او اوس ولس تلوي کړاو سره مخ دی.
دفتر شته دی بیا اخوا اپر مومن کوم چې تحصیل ساتي دي په هغې کې هم شته دی. تحصیل خویزي او تحصیل بیزي دواړه یو غټ تحصیلونه دي او سب ډیویژن دی په دې کې نادرا دفتر نشته دی نو په دې وجه باندې زمونږ د تحصیل خویزو او تحصیل بیزو خلکو ته انتهایی مشکلات دي. هغو چې کله غلمۍ ته راشي نو د دوی لپاره یو مخصوص ورځ هم نشته دی چې یاره دوی له یو مخصوص ورځ وټاکي هغه ورځ باندې دوی خپل کار وکړي.
څلور ورځې وړاندې پر اکل انتظامیه د خویزو او بایزو د سیمې د شناختې کارډونو ډومیسایل او پاسپورت په جوړونه بندیز لګولی او ویلي چې ځینې خلکو چې د یادې سیمې اوسیدونکي نه دي غواړي چې د خویزو او بایزو د استوګن په حیثیت شناختې کارډ یا ډومیسایل جوړ کړي. خو بیا د حکومت او قبایلي وګړو ترمنځ یوه جرګه وشوه او په دغه جرګه کې هم د حکومت نه د نادره د دفتر غوښتنه شوې وه. فضل خالق خویزی هم دغه جرګه کې شامل وو.
نو په هغه جرګې په محل باندې دا خبره شوې وه چې کوم زمونږ د قوم بچی وي د قوم خلک وي هغوی سره به چې کوم خپل مشران به چې کوم دي هغوی لپاره رجسټر باندې تصدیق کوي او د هغوی کار روان وي او داسې غیر متعلقه خلکو کارونه به ودرېږي. مثلا نشته دی او شنوي کارونه بالکل ازادي خالي خپل کشر ته به چې کوم دی خپل مشر تصدیق کوي.
بل خوا د پولیټیکل انتظامیه په وینا چې په یاده سیمه کې به د نادره ګرځنده ټیمونو سرویس ممکنه ده یو وار بیا شروع کړی شي. خو دوی زیاته کړه چې که د نادره دفتر په دغه سیمه کې جوړېږي هم نو په دغه به ډیره موده لګي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او نن د پلارانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ زیاتره خلک خپلو پلارانو ته ډالۍ ورکوي. په ټولنیزه میډیا ډیرو خلکو خپلو پلارانو ته ښه پیغامونه پرېښودي دي. خو ځینې داسې خلک هم دي چې هغوی د دې ورځې په اړه معلومات نه لري. په دې کې یو د شبقدر نیاز علی خان دی. نیاز علی خان وایي چې هغه تر څلورم کلاس پورې سبق ویلی دی خو بیا یې پلار وفات شو او له هغې وروسته یې سکول پرېښودو او تر اوسه پورې مستوري کوي. نیاز علی خان سره زم همکار شانواز ترغزی خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نیاز علی خان د 500 کالونو دی او هر ورځ سهار وختي خپل خرګاړي له کوره راوباسي او په شوقدر بازار کې د مزدوري لپاره ودروي. نیاز علی خان وایي چې هغه تر د څلورم جمعات پورې سبق ویلی خو بیا یې پلار مړ شو نو سکول پرېښود او له ماشوموالي راهیسې مزدوري شروع کړې.
بس پلار خو موږ سره نه دی لیدلی ځکه چې پلار خو زموږ ډېر وختي وفات شوی دی نو موږ خو سره پلار خو نه دی لیدلی. بس هغه وخت نه بس اسکریمو ګاډي او اسکریمو ګاډي او بس اسکریمو ګاډي نه بس خرګاړي شو
پلار ژوند دی نو هغه سبق ته کېنولی او پلار هم غوښتل چې ګنی بچی په راتلونکو کې ښه نوکری وکړي. خو نیاز علی خان وایي چې د پلار د مرګ سره د هغه دغه خواهش هم له منځه لاړه.
او موږ خوشې ته هېڅ دم نه پرېښودو. جمعه ته بیا ځان سهار وختي بوتلو منزل بیا بوتلو دغلی بیا بوتلو بیا د چا ژوندي وي نو دونه غمونه هر څه خو پېنه راځي مصیبتونه کړه هغه راغنه خو په موږ باندې روز سړی را سره راغلل.
د نیاز علی خان 15 بچی دي. مشران یې درې لونه دي او کشران یې دوه زامن دي. خو دی وایي چې دا د هغه ذمواري ده چې تر کومې پورې یې وس رسي په بچو به سبقونه وایي. نیاز علی خان وای هغه د خپل ژوند یوازې نه کال د پلار سره تیر کړي او د څلوېختو زیات کالونه د پلار مینه نه ده لیدلې. نو ورته احساس هم نه کیږي چې د پلار مینه څنګه وي. خو دی زیاتوي چې د بچو مینه لیدلې ده نو خپل بچي ورته له حده زیات خواږه دي او همدا وجه ده چې په دې عمر کې هم د بچو لپاره په خرګاړي مزدوري کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کیدونکې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو.
پاکستان وای په ننګرهار کې د پاکستانی کونسلټ دوه کارکونکو د تیر جمعې پورز لا درک شوې دي. د خارجه چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویلي چې دغه دوه چارواکي په ننګرهار ولایت کې د جون لشپاړسمې نیټې ورک دي. افغان چارواکي وای دغه کارکونکو لټون یې پیل کړی دی. د پکتیا ولایت امنیه کمانډان وای د پولیسو په یو لوی مرکز حمله شاوخوا 4 بجې د یو روسي حمله کوونکي په وجل کې دوه سره پایته ورسېده. د پکتیا امنیه کمانډان توریالی مشال ریډیو ته وویل چې په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي او د ملکیانو په شمول 14 تنه نور ټپیان شوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټایل یا کپړو تاجرانو غواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو تر وړوکي اختر وروسته به احتجاج پیلوي. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او په مظاهره چانو د ډزو په خبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښته دي. د عراق د پوځ یو کمانډر وای پوځیان په موصل کې د وسلوالې ډلې اسلامي دولت مهم مرکز په لور پرمختګ کوي. لیفټیننټ جنرال عبدالعامر رشید وای عراقي عسکر وفاقي پولیس په هغو عملیاتو کې برخه لري چې نن د جون په 13 نیټه پیل شوي دي او هدف یې د موصل ښار بیرته نیول دي. د فرانس پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ووټ اچولو شرکه مخاودل کیږي. تمدا د ولسمشر ایمانوئل مکرون ګوند په دغو انتخاباتو کې کامیابی حاصل کړي. د پرتګال حکومت وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د تیر ورځې راهیسې د لګېدلي اور له امله 3 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د امریکا سمندري پوځ ویلي د جاپان په اوبو کې د دوی مال وړونکي بیړۍ د اوو کارکونکو د لټون عملیات د یو شمېر مړو د موندلو وروسته ختم کړي دي. او د آی سی سی چمپیئنز ټرافی فائنل کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه په اول میدان کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 2 اورونو کې 222 رنزونه جوړ کړي دي او درې لوبغاړي اظهر علي، فخر زمان او شعیب ملک اوټ شوي دي. فخر زمان تر ټولو زیات رنزونه کړي.
اوریدونکو لنډ خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدله. اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوروز د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د پاناما اسنادو لړکې د نورو پلټنو لپاره د سپریم کورټ لخوا د جوړې ګډ پلټنیزې ډلې حکومت ترمنځ د محاضرۍ کیفیت پیدا شوی دی. د کومې ښکارونه چې د اټارنی جنرال لخوا په عدالت کې د جمع کړې شوې دریض نه وشوه. د ادارې په وینا اوس چې د پاناما اسنادو لړکې دغه ډله جوړه کړې شوې او هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ضرور او د بچونه هم پلټنی وکړي نو باید چې دا هم دغه شان جاری وساتل شي. ادارې وړاندې لیکي جی آی ټی په خپل ختمي ریپورت سپریم کورټ کې جمع کوي او له دې وروسته به عدالت فیصله ورکوي چې اثرات به په ټول ملک پرې وځي. نو باید چې اوس له محاذرای او په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي شي. ادارې اخري کې وایي عدالت ته دا معلومه ده چې په دې ملک کې د جمهوریت تسلسل هغه وخت پاتې کېدی شي چې انصاف راشي او انصاف به هله راځي چې جی آی ټی خپل ریپورٹ وړاندې کړي او سپریم کورټ خپل فیصله ورکړي. نو هله به کام ته معلوم شي چې چا درغلي کړي او څوک د دې ملک او کام سره مخلص دي. نو باید چې عدالت او جی آی ټی بې له کوم فشار خپل کار سرته ورسوي او هر څه په ډاګه کړي او له دې وروسته سیاستدانانو له هم پکار دي چې د سپریم کورټ فیصله قبول کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي په پاکستان کې د تاوانای بحران او غربت دوه داسې چیلنجونه دي چې د کومې د خاتمې نه بغیر د ملک ترقی او مختګ نشي کولی. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت 2 آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند تیرولو باندې مجبوره دي او همداسې د توانې بحران هم د ترقۍ په لار کې خندان جوړ کړي. د ادارې په وینا د پاکستان په دې صورتحال قابو موندلو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته د 3.2 روپو د پیکیج منظوري ورکړي. دغه رنګ د توانې په بحران د قابو موندلو لپاره به ایشیایي ترقیاتي بینک پاکستان ته 1.5 قرض ورکوي. ادارې د دې قرضو پر نه کې لیکي چې په ګرانی کې اضافه، تنخواګانو کې کمی، په بجټ کې د تعلیم او صحت برخه بیخي کم ساتل، غریبي او لاچاري، دا ټول هر څه د دې قرضو په وجه پیدا شوي، ځکه چې پاکستان د دومره قرضو د لاندې ګیر دی چې واپس کول یې ګران دي. ادارې اخر کې لیکي په کاردار چې کومې قرضې د کوم مقصد لپاره واغستل شي، باید چې هغه منصوبې په وخت سرته ورسول شي او د قرضو غلط استعمال ودرول شي. او د دې سره سره پکار ده چې له بهر ملکونو قرضې اغستلو نه هم ډډه وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان په خپلو خپو ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کمیټه ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستان باید په ریپورټ کې د وژل شوي خبریال بخشش الهي د وژنې په اړه پوره پلټنې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکا لپاره دا سري ده چې د افغانستان د امن او سولې لپاره د پاکستان سره سخت خبرې وکړي او د افغان جنگ یو سیاسي حل راوباسي. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د فرخنده صدنا اورو.
د خبریالانو د ساتنې نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستانی چارواکي باید د خبریال بخشش الهي د وژنې پوره پلټنې وکړي او په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي. هغه په هری پور کې په 11 جون د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شو. بخشش الهي په هری پور کې د کیټ ورسپانې خبریال وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ مرستیال مشر رابرټ مهوني وایي دوی د پاکستان په حکومت غږ چې د بخشش په وجنه کې ککړو کسانو ته ورسیږي او د هغه وجون کې له سزا بچ پاتې نشي. رابرټ مهوني دا هم وایي په پاکستان کې خبریالان له خطر سره مخ دي او د کار په دوران یو شمیر مشکلات لري. بخشش الهي د نوراندې په هری پور کې د آج خبری ادارې سره کار کوو او د مرګ یو میاشت وړاندې کیټ ورسپانې سره کار شروع کړی وو. د خبریالانو د تحفظ ټولنه وایي په پاکستان کې 3 خبریالان د 1992 کال راهیسې د خپل کار له وجې وژل شوي دي او زیاتوي دغه هیواد په ټوله نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې خبریالان تر ټولو زیات مشکلات لري. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي امریکا د افغانستان د امن او سولې لپاره باید د پاکستان سره سختې خبرې وکړي. د 2002 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د 1.5 بلیون ډالرو زیاته مرسته کړې ده او د دغه هیواد لپاره د امریکا په موجوده پالیسۍ ځینې تنقید کوونکي وایي امریکا باید اوس له پاکستان سره زیاته سخته رویه وساتي او د افغانستان د امن په اړه د پاکستان د رول او پالیسۍ نه ځان خبر کړي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره به امریکا ته د هغو ټولو خواو سره خبرې کول وي چې په دغه شخړه کې نیغ په نیغه ښکیل دي. په دې لړ کې یو ښه خبر چې تیرونۍ مخې ته راغی دا هم دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هغو خبرو په پیلولو سلا شوي دي چې پکې د دغو دواړو هیوادونو نه علاوه چین او امریکا هم شامل دي. امریکا باید له دې موقع ګټه پورته کړي او طالبان د خبرو میز ته راولي او د دغه مسلې یو پرامنه حل راوباسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عراق د پوځ یو کمانډان وایي چې پوځیان یې په موصول کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د مهم مرکز په لوري د پرمختګ په حال کې دي. موصول د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي او دا داعش ډلې په 2014 کال کې نیولې وه. تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د عراق یو پوځي قومندان ډګر جنرال عبدالامیر رشید یار الله چې په نینوا ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د عراق ځانګړي ځواکونه، پوځ او فدرال پولیس د موصول د زاړه ښار د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې چې نن پیل شوي برخه لري. د عراق ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو په مرسته د عراق په لویدیځ کې له 2 میاشتو راهیسې له داعش څخه د موصول د زاړه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د عراق د 9 فرقې قومندان شکری شهاب رویټرز اژانس ته په خبرو کې وویل
حاليا القطعات دخلت حي الشفاء
پوځیان الشفا سیمې ته داخل شوي چې زاړه ښار ته نږدې د جلی سیند ته څیرمه پرته ده. دښمن سخت مقاومت کوي. نښه ویشتونکي او ځان مرګ لید کوونکي ګمارلي، خو زموږ ځواکونه توانېدلي چې د ائتلافي ځواکونو او پوځي هوایي چلند، د هوایي ملاتړ او د 9 فرقې د دریاویومې او شپږ دېرشمو لواګانو د توپخانې د ډزو په مرسته مخکې لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یوې تنظیم ونکې لیز ګراندی د جمعې په ورځ ویلي و ګمان کیږي د عراق د موصول په زړه ښار کې څه باندې یو نیم لک ملکیان راګیر پاتې وي چې سخت دریځې وسلوال یې د بشري ډال په توګه کاروي. هغې وویل د خوړو او پاکو اوبو د کموالي له کبله وضعیت ډیر نهیلی کوونکی دی. د عراق ځواکونو د موصول د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په اکتوبر میاشت کې پیل کړل. په جنوري میاشت کې د دې ښار ختیځې برخې ونیولې. په بله میاشت کې د ښار د لویدیځې څنډې د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق پوځ پرون وویل ځواکونو یې د سنی قبایلي جنګیالیو په مرسته د سوریې سرحد ته نږدې له الولید سیمې داعش جنګیالي شړلي دي. دغه ساحه له نن څخه تقریبا درې کاله مخکې د داعش ډلې لاسته ورغلې وه. عراقي ځواکونه توانېدلي د امریکا په ملاتړ تر نه میاشتنی جګړې وروسته داعش جنګیالي د موصول پر زړه ښار را محدود کړي. د امریکا متحده ایالات د عراق د دولتي ځواکونو تر څنګ په سوریه کې د سوریایي او کورد جنګیالیو چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي ملاتړ هم کوي، خو روسیه او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي ګڼل کیږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه دا مهال په اول میدان کې روانه ده. د پاکستان لوبډلې 224 رنزونه جوړ کړي دي. سلور لوبغاړي یې اوټ دي. سلور سلوېختم اوور روان دی او محمد حفیظ دا وخت چې دی هغه بیټنګ کوي او هغه سره عماد وسیم دی اوس ورسو د یو رپورټ طرف ته. افغان چارواکي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې سیمه ییز هیوادونه هم رانغاړي د ترګرو پټن ځایونه لمن څوړل لپاره د دوی هیلې زیاتوي. افغان حکومت دریس لري چې د حقانی شبکې او نورو طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او لاغه ځای افغانستان کې بریدونه پلانوي، خو اسلام آباد د تورونه بې بنیاده ګرځوي او وایي دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي. تېر هفته د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په سینټ کې وویل چې امریکا د افغانستان لپاره په ریجه کار کوي چې پاکستان پاره هم پکې غور کیږي. تفصیل د فرشتي جلال زینورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان د ستونزو د حل یوازنۍ لار پر پاکستان د فشار زیاتول او هلته د تروریستانو د ځالو او مالی سرچینو بندول دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته بیگاوه ویل چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په کړنلاره کې د مسئلې ته د پام هرکلی کوي.
افغانستان مسله کورنۍ مسله نه ده، دلته د بهرنیانو لاسونه دي. د تروریستانو نه ملاتړ کوي، حمایت کوي، هغو تمویلوي. که چیرې امریکا متحده ایالات او نور هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه رنج په کړیو باندې استخباراتي کړیو باندې فشار وارد، زه فکر کوم دا مسله حلیږي.
واشنگټن اگزامینر د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي په حواله ویلي چې د افغانستان د جګړې په نوې ستراتیژۍ کې پر هغو تروریستانو تمرکز هم شامل دی چې په پاکستان کې دیره دي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له دې امله چې پر کړنلاره لا هم کار روان دی د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره به پر پاکستان فشار زیات شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی کانګرس ته وویل چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان د جګړې په اړه خپل کړنلاره بشپړه او اعلان کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر استخباراتو تور پوری کوي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې ځای ورکړی، خو اسلام آباد تل د کابل داسې دعوی رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر هم زمونږ خبرونه الته کتلې اوریدل شي. د دې ترڅنګ زمونږ ریپورټونه تاسو لیدل شي او بیا مونږ ته رائے راکول شي چې آیا تاسو د مشال ریډیو خبرونه څومره خوښوي. اوریدونکو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د لګواخونو سره مخ دي. د یاد وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار وایي د دغو ماشومانو ژوند داسې وخت له خطر سره مخ دي چې دولت یې د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ بودیجه نه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بېوزله، یتیم او بې سرپرست ماشومان ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 6.5 میلیونه افغان ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد شمېر ماشومانو ژوند ښه کېدو لپاره دولت بودیجه نه لري، خو د مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ستونزو د هواري لپاره تر یو حده کار شوی دی.
زموږ وزارت د هیواد په کچه د دروش قسمه هغه ماشومان په اړه ستر مسؤلیت لري چې د خطر سره مخ دي، لکه ګداګر، بې سرپرست، یتیم، قاچاق او استثمار شوي ماشومان، داخلي بې ځایه شوي ماشومان، د مور او پلار د مراقبت څخه محروم او په مصالحانه منازعاتو کې د ماشومانو څخه استفاده. دغه ارقام چې تقریبا 6.5 میلیونه ته ارقام رسیږي چې دا کوم اطفال تر مرض خطر دي.
افغان کابینه د 1395 مریض کال د سرطان په میاشت کې د روژې د میاشتې 15 نیټه د یتیم او بېوزله ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله او ویل شوي دي چې په دغې ورځ به د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره مالي مرستې ټولیږي. افغانستان له دې وړاندې د جینوا په کنوانسیون کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه تر ډیرو انتقادونو لاندې راغلی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس دغې برخې ته پاملرنه ډېره شوې ده. افغان ماشومان وایي چې لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نه د دولت مرستې ورسیږي او نه هم د خپل ژوند د تامین لپاره راتلونکي ته هیله مند دي.
چې دولت مونږ سره خو ډېر ژمنې وکړو، خو یو تن ته ورته پورې رسیدګي نه ده کړې. کار مې د مکتب نه مخنیوی کړی چې دی یو څو ورځې درس نه پاتې سم، نو ته نیږم چې خپل درس.
زه محمد ولد محمد محصل زوی ما، زه خپل کراچی وانی کوم. زه چې نور کسان وینم مکتب ته دي، مور پلار ته وایم چې کالی ما ته واخلې، او نور کسان چې وینم زه ډېر شرمېږم.
د کار ټولنیزو چارو او شهیدان وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار بیا وایي د یونیسف په مالی مرسته دا وخت د هیواد په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې مرکزونه جوړ شوي، خو حکومت په دې اړه لا کافي امکانات نه لري. دی وایي دوی هڅه کوي چې د ځانګړي مالي صندوق او نورو لارو څخه د یادو ماشومانو ستونزې هوارې او لاسنیوی یې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور ایدن کو مشال لیڈیو تا سور دا پاکستان او ہند ترمیانس دا کرکٹ لوبا روانه دا، او دا محال دا پاکستان لوب ڈلی دا سلور لوبغاڑو پا زیان باندے 290 رنسونا جوڑ کری دی. سلور سلویخت شاریا شپگ ورون دی، یعنی پنسو سلویخت روان دی، او دا محال اماد او حفیظ لوبا کوي. محمد حفیظ چې دی هغه 2 رنسونه جوړ کړی دي، او اماد وسیم 11 رنسونه جوړ کړی دي. ورسو اوس د یو رپورټ طرف ته، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو لمنځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. د دې جرګې د داخلي امنیت د کمیشن غړي نواب منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه پټه پاوتریږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملې د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یکشنبې په ورځ ویل چې د افغانستان دښمنانو مغرضې کړې په دې هڅه کې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان وسلوال پوځ ته روزلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
نظامی مسائلو کې څنګه بولم چې مدا ده چې د افغانستان وسلوال ځواکونو رهبری د ټکټ د توجو کې په زمونږ دښمنان، زمونږ د خاورو دښمنان باندې په آرامه نه پاتې کیږي، او دوی کوشش کوي چې د نړیوالو ځواکونو د روزل پروسه پر ټپه ودروي. خو دې هدف همدغه ده چې زمونږ د وسلوالو ځواکونو د روزلو مخه ونیسي.
منګل وایي بهرنۍ کړۍ په دې ډول حرکتونو سره غواړي چې په افغان وسلوال پوځ د نړیوالو اعتبار کم کړي. د یو شمېر راپورونو له مخې د شنبې په ورځ د بلخ په دادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلوردو یو سرتیری په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې د امریکا د پوځي ویان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او و امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به رسنیو ته په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې دوی ته وفادار یو افغان سرتیری پر بهرنیو قواو برید کړی، 4 امریکایان یې وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. همدارنګه د یو شمېر راپورونو له مخې لا د پیښې شاوخوا یو نی وړاندې د افغانستان د کومانډو ځواکونو یو تن سرتېري د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې درې تنه بهرني سرتېري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې د افغان وسلوال پوځ په لیکو کې د کلکو کشفي او استخباراتي تدابیرو له امله د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو بریدونه صفر ته ښکته شوي وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ وویل چې د وروستیو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړې او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف تدابیر جدي شوي دي.
په دې اخرو کې دا دوه پیښې وشوې، موږ هم په دې پیښو باندې خواشینی یو، خو هغه څه تدابیر چې لازم دي هغه وسوال پوځ د هغې لپاره تدابیر هم نیولي دي او په نورو اضافي تدابیرو باندې هم بوخت دی چې وکولی شي چې د داسې پیښو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري ارز بیا د یادو پیښو لامل په پوځي قطعاتو کې د نظم نشتون او د ظرفیتونو ټیټوالی ښیي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ لوبه دا مهال روانه ده. د پاکستان څلور لوبغاړي آوټ شوي دي، 302 رنزونه یې جوړ کړي دي او 5.4 اوورونه شوي دي. محمد حفیظ او عماد وسیم بیټنګ کوي. محمد حفیظ 1.5 رنزونه جوړ کړي دي او عماد وسیم 2 جوړ کړي دي. ورځو اوس د یو رپورټ طرف ته. د روژې له پیله چې په جلال آباد کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي لا هم دوام لري. تېر شپه د دغو مقابلو دویم پړاو پیل شو. د اختر په شپه به یې فاینل یا وروستۍ لوبه کیږي. تفصیل د باس محمد عابد ناورو.
د کرکټ رمضاني سیالۍ چې د کرکټ بورډ د سپینغر زون تر چتر لاندې پیل شوي، څلور شپېته ټیمونو پکې برخه اخیستې وه چې د هرې شپې په تیرېدو سره تې درې ټیمونه بهر کیږي او د اختر په شپه به د سیالیو وروستۍ لوبه ولوبول شي. په ننګرهار کې د سپینغر زون د کرکټ ادارې مشر بختیار سایل وایي چې دوی هر کال په روژه کې ځکه شپنۍ سیالۍ برابروي چې د کرکټ لوبغاړي خپل تمرینونه جاری وساتي.
د دې سیالیو دوهم پړاو شروع شوی دی. د دې سیالیو عمده هدف دا دی چې موږ وکړی شو په روژه کې هم خلکو ته یو څه اسانتیا برابرې کړو، ځکه اختر نه وروسته بیا موږ ډېرې مهمې سیالۍ لرو. دا خاص په همدې خاطر باندې وي چې که یوه میاشت دوی په کور همداسې کښېني نو دوی په فټنس او د دوی په وجود باندې ډېر بد تاثیرات کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی او د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر هستی ګلابیت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پروژه کې د کرکټ شپنۍ سیالۍ هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره او هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو ښه فرصت دی.
په جلال آباد کې یو ډېره سخت ګرمي ده او ننګرهار کې د سپورت لپاره دغه سهولتونه هم نشته لکه څنګه چې په نورو دنیا کې. نو دغه لوبې چې دي دا یو ډېر په درپورې اقدام دی، هم د لوبغاړو لپاره د کرکټ یو زمینه برابرېږي او هم د کرکټ مینوال چې هغوی په سړه ګرمۍ کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم د دغه شپنیو لوبو نندارې ته راغلی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېر ښه اقدام د ځوانانو دپاره او د خصوصا د ننګرهارانو دپاره. نو دې کې موږ ته ښه استعدادونه هم په لاس راځي او دغه بنیادي کرکټ افغانستان او پاکستان کې دا د ټینس بال نه شروع شوی ده. یو ډېر ښه اقدام یې کړی ده. ننګرهاریان هم د ډېر خوند اخلي او نن موږ هم راغلي تاسو په شمول ډېر خوند تلو.
په ننګرهار کې د سپینغر زون کرکټ بورډ اداري چارواکي وایي چې د دغه سیالیو ګټونکي ټیم ته به د ټورنمنټ پر کپ سربیره نغدي جایزې هم ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو ورې. د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. د پاکستان څلور لوبغاړي آوټ شوي دي، 306 رنزونه یې جوړ کړي دي او 30 اوور روان دي. محمد حفیظ 30 رنزونه جوړ کړي دي، عماد وسیم 14 جوړ کړي دي. او اوس ورزو د روژې په اړه. د روژې په مناسبت سره د بیان طرف ته د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې د قرآن څه ارزښت دی، همداراز په جماعت کې څه کول پکار وي. دا موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړی دي تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوی دي هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوی دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود وه. دا داسې عبادت دی چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت د رشد او هدایت دپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قرآن کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږ قرآن کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعات ته راننه وزو مونږ، اول خدا دی چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیت المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعات ته راننه وزي مخکې له دې چې دا کینی دی ته دوه رکعته مونځ کول پکار دی. دا عادت مونږ کې نشته، باید زموږ علما خلک دی ته راغب کړي. دویم دا دی چې په جومات کې مونږ باید دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست یو، قوم هم ناست یو، ګپ شپ یو، حساب کتاب یو، واو غویو فلان بستان، دا ټول په جومات کې مونږ کوو، دا ښه خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جومات کې تیرو، اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې ښه خپه داخله کو، اول دعا ویو، او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سورة یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خو داسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي او ورداخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قرآن د هر مسلمان په سینه کې باید څه ناڅه برخه د قرآن کریم موجوده وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. موږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
اوریدونکو، تاسو د مفتی ذاکر الله ذاکری نه اوریدل چې د روژې په میاشت کې د تلاوت ارزښت څه دی، دغه څه په جماعت کې څه کول پکار وي. او اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان وای په ننګرهار کې د پاکستانی کنسولیټ دوه کارکونکي د تیر جمعې په ورځ لادرکه شوي دي. د خارجه چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه دوه چارواکي په ننګرهار ولایت کې د جون له 14 نیټې ورک دي. افغان چارواکي وای د دغو کارکونکو لټون یې پیل کړی دی. د پکتیا ولایت امنیه قومندان وای د پولیسو په یو لوی مرکز حمله شاوخوا 4 بجې نن د یو وروستي حمله کوونکي په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. د پکتیا امنیه قومندان توریالی مشال ریډیو ته وویل چې په حمله کې 15 پولیس وجل شوي دي. د ملکیانو په شمول 14 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د ټیکسټایل یا کپلو تاجرانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوي نو تر وړوکي اختر وروسته به احتجاج پیلوي. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او په مظاهره چیانو د ډزو په غبرګون د ملي امنیت عمومي رئیس د پښتنو لپاره د جرګې ته غوښتې دي. د عراق د پوځ یو کمانډر وایي پوځیان یې په موصل کې د وسلوالې ډلې اسلامي دولت د مهم مرکز پر لور پرمختګ کوي. لیفټنن جنرال عبدالعامر رشید وایي عراقي عسکر وفاقي پولیس په هغو عملیاتو کې برخه لري چې نن د جون په 13 نیټه پیل شوي دي او هدف یې د موصل ښار بیرته نیول دي. د فرانس د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ووټ اچولو شرح کمه ښودل کیږي. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل مکران ګوند په دغو انتخاباتو کې کامیابي حاصل کړي. نظر پوښتنې ښایي چې په دغو انتخاباتو کې به د ولسمشر مکرون ګوند تر ټولو زیاتې 80% د کمی اسمبلۍ چوکۍ وګټي. د پرتګال حکومت وایي دغه هیواد په ځنګلونو کې د 13 ورځې راهیسې د لګېدلي اور له امله 3 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د امریکا سمندري پوځ ویلي ده
جاپان په اوبو کې د دوی مالوړون کې بیړۍ د وو کارکونکو د لټون عملیات د یو شمیر مړو د موندلو وروسته ختم کړی دی. او د آی سی سی چیمپیئنز ټرافی فائنل کې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه دا وخت په اول میدان کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان کې وی تر اوسه یې په اتو سلویختورونو کې 315 رنزونه جوړ کړی دي او سلور لوبغاړي آوټ شوي دي. فخر زمان ته ټولو زیات 114 رنزونه جوړ کړی دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.